Adiós.
ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې نن پنځشنبه ورځ د 1416 نیوم هجری لمریز کال کپ یهود میاشتې ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له اتمې سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سمې د کابل کندهار لویې لارې یوازې د مسافروړونکو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده نړیوال بانک په یو نوي راپور کې وایي چې افغانستان د روغتیا په برخه کې په وروستیو وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي د دې یو ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې راځي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د کندهار چارواکي وایي تېره شپه سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي په کونړ کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې ویل کېږي وویشت وسلوال وژل شوي دي یوې سخدریزې وسلوالې ډلې په سوریه کې د روسیې د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې لسګونو کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د کندهار چارواکي وایي تېره شپه سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان ضیا اندوراني ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن نو وخت وسلوالو تر حاضر یو سات موټرسایکل د بولډک ولسوالۍ امنیت قوماندانۍ ته نږدې دروازې ته چاودنه ورکړې ده او وروسته پر امنیتي ځواکونو باندې تورستي برید کړی دی چې امنیتي ځواکونو غبرګون سره مخ شوي دي پر امنیتي سوي لنډمخاله نشته کې دوه وسلوال تر حاضر وژل شوي دي او درې پولیس سرتیري زخمیان شوي دي
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې پولیس وژل شوي دي وسلوالو طالبانو د سپین بولډک د تېرې شپې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې زیات شمېر سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده په کونړ کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وویشت وسلوال وژل شوي دي د کونړ ولایتي شورا یو غړي ولایت خان د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې وسلوال د شلټن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې په یوې مدرسه کې راټول شوي چې بی پیلوټ الوتکې پرې برید وکړ تر اوسه سیمه ییزو افغان او د ناتو چارواکو دا پیښه نه ده تایید کړې او دا هم نه ده څرګنده چې وژل شوي افغان طالبان که د پاکستان د تحریک طالبان غړي دي په کونړ کې د امریکا په هوایي برید کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر په داسې وخت کې خبرېږي چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پوځ ویلي په تېر 2018 میلادي کال کې شاوخوا 2000 هوایي بریدونه کړي چې دا د وړم کال په نسبت دوه چنده زیاتوالی ښیي د جرمني حکومت د چهارشنبه پر ورځ هغه پلان تصویب کړ چې لمخې د افغانستان په ګډون د دې هیواد بهرني پوځي ماموریتونه تمدیدېږي دغه پلان لمخې چې د دې هیواد د پارلمان تاییدېدو ته اړتیا لري په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني سرتیرو شمیر 1300 تنو ته زیاتېږي د جرمني د دفاع وزیر اورزولا فون در لاین د جرمني ای ار ډي تلویزیون ته وویل چې دغه اقدام به د اصلاحاتو له هغه بهیر سره مرسته وکړي چې د افغانستان حکومت پیل کړی دی د جرمني سرتیري په افغانستان کې د ناتو تړون د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې فعالیت کوي چې زیات شمیر په مزار شریف او کندوز کې ځای پر ځای دي جرمني چې له 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې ونډه درلودلې ډیری ځواکونه په اوبخې په مزار شریف او کندوز کې دېره دي په غزنی کې د کابل کندهار لویه لارې یوازې د مسافرلونکو موټرو پر مخ خلاصه شو د غزنی لاریون کوونکو وایي چې پرون ماښام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعتراض کوونکو له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي د اوو ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري همدارنګه دوه برمته شوي به هم د تښتونکو له منګولو ژغوري دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې تېره جمعه نامعلومو وسلوالو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو یونیفورم تانو د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې تنه غړي ووژل یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه یوه سخت دریځې وسله والې ډلې په سوریه کې د روسیې د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. عربي ژبې ورځپاڼې الدیار د جیش الاسلام په نامه د سخت دریځې ډلې اعلامیې خپره کړې چې ادعا کوي دا روسیې الوتکه د دوی وسله والو غورځولې ده. جیش الاسلام د دمشق په ختیځه غوطه سیمه کې د بشار الاسد له حکومتي ځواکونو سره جنګېږي. په غوطه کې د روسیې د الوتکې او د سوریې د پوځ په وروستیو عملیاتو که سلګونو کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي ان شپږویش ډوله دا الوتکه هغه مهال وغورځېده چې غوښتل یې د لازقیه ساحلي ښار په هوایي ډګر کې کښېني. د روسیې دفاع وزارت ویلي د یوه جنرال په ګډون په الوتکه کې دیارلس تنه او شپږ د عملیې کسان سپاره وو چې ټول په دې پېښه کې مړه شوي دي. د بریتانیا پولیس وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. د بریتانیا د زد پولیسو مشر مارک راولی پرون په لندن کې خبرلانو ته وویل تاییدولی شم هغه نښانې چې معلومیږي د اعصابو د فلج کوونکي ګاز له امله دي. په دې شیبه کې په دقیقه توګه د تثبیت شوو موادو د څرنګوالي په اړه څه نشم ویلی. د مارک لولی په خبره شپږ شپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه درې دېرش کلن لور یولیا درې ورځې وړاندې په سالزبوري ښار کې بېهوشه او په نازک روغتیایي حالت کې وموندل شول. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سمې د کابل کندهار لویه لاره یوازې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. له سیمه ییز خبریال سره تماس نیسو او وګورو چې آیا لاره خلاصه ده که نه. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې راپورونه وایي په پاکستان کې په پرله پسې پاکستان پر لپسې دریم کال هم د وسلوالو اړوند تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اسدی رادیو اوري مخکې خبرونه کوم واوریدل چې په غزنی کې د کابل کندهار لوی لارې یوازې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده. همداسې به د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال د شریف الله شرافت را سره د ټلیفون په لیکل شرافت څخه خبرونه ته راغلاست. بله شرافت زموږ غاوري داسې معلومیږي چې د سیمه ییز خبریال سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. تر هغو چې زموږ اړیکه ټینګیږي او په دې اړه به تاسو ته نور معلومات درکړو. د نړیوال بانک د نوي خپره شوي راپور له جزئیاتو مو خبرو. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې نوی خپور کړی د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو ستاینه کړې. په راپور کې چې د ناامنۍ پر وړاندې د پرمختګ عنوان ورکړل شوی دی. د افغانستان د روغتیا سیستم د ښه خدماتو د وړاندې کولو یوه بېلګه بلل شوې ده. نړیوال بانک دغه راز په دغه راپور کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې چې افغانستان په اوس وخت کې په نړیوال معیار د با کیفیته صحي خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مخامخ دی. د دې راپور نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې افغانستان له 2003 میلادي کال را په دې خوا د روغتیایي خدماتو د رسولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په راپور کې چې د مارچ میاشت په شپږمه نیټه له واشنګټن څخه خپور شوی دی راغلی دی چې حتی په ناامنو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. خو نړیوال بانک وایي چې تاوتریخوالی او ناکراریو په افغانستان کې په لازمه او معیاري توګه د روغتیایي خدماتو بهیر ټکنی کړی دی. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په 5 کلنۍ کې د ماشومانو د مړینې سطحه 34% کې راټیټه شوې ده. راپور وایي په 2015 کال کې له هرو زرو زیږیدلو ماشومانو څخه یو نوی مړه شوي دي، حال دا چې په 2003 کال کې بیا دا شمېره په هرو زرو ماشومانو کې 110 شوه. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې پر وخت د صحي خدمات وړاندې کول او د روغتیا د یو دوامدار سیستم موجودیت د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګ له مهمو عناصرو څخه دي. په نړیوال بانک کې د تغذیه او نفوسو د برخې مسؤول ټایم ایونس ویلي، په افغانستان کې د ناامنیو او وسلوالو له فعالیت سره سره د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پرمختګ هغه څه دي چې نړیوال به ترې ډېر څه زده کړي. په راپور کې د خدماتو وړاندې کولو په لومړیو کرښو کې د هغو غیر حکومتي ادارو یا NGO-ګانو د فعالیت ستاینه شوې ده چې د روغتیا په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نړیوال بانک په خبره د دې NGO-ګانو 72% کې په خپله د افغانانو دي. نړیوال بانک د بیلګې په توګه د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا د امیدوارو میرمنو د معاینې یادونه کړې ده او وایي چې له 2010 کال راهیسې دا بهیر 3.5% کې پراخ شوی دی. خو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤل شوبهم چودري په دې راپور کې ویلي دي چې د روغتیا د سیستم د لا باکیفیته کولو او له نړیوال سټنډرډ سره د برابرولو او ټولو خلکو ته د معیاري خدماتو د رسولو لپاره افغانستان لا هم اوږده لار په مخ کې لري. په راپور کې هغه چیلنجونه هم یاد شوي دي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ورسره مخ دی. د میندو د روغتیا د بهیر ټاکنه کېدل، د ارقامو او معلوماتو د راټولولو پر وړاندې خنډونه، په ځانګړي ډول په ناامنو سیمو کې او له نړیوال معیار څخه لرېوالی د صحي خدماتو د وړاندې کولو په مخ کې هغه چیلنجونه دي چې د نړیوال بانک په وینا باید د حل او د منځه وړلو لپاره جدي کار وشي.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په باب مو د نړیوال بانک د نوي راپور جزئیات واورېدل. د ازادي راډیو له سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. شرافت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په غزنی کې د کابل کندهار لویه لاره وایي چې یوازې د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاصه شوې او دا هم وروسته له هغې چې افغان ولسمشر د اعتراض کوونکو له مشرانو سره غږېدلی او هغوی سره ژمنه کړې ده چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض سره ایستلي د اوو ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري او همدارنګه به هغه دوه برمته شوي هم د تخته کل منګولو ژغوري. که اوریدونکو ته ووایي چې اوس دغه لاره خلاصه ده که څنګه؟
بالکل نوري صاحب، سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو یادونه ورته وکړله درنو اوریدونکو ته، همدغسې تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غني له لاریون کوونکو سره د ټلیفون پر کرښه خبرې کړې دي او هغوی سره یې ژمنه کړې ده چې ستاسې هغه کومې غوښتنې به پوره کوي او هغه کسان چې قاتلین دي او هغه کسان چې برمته شوي دي هغه به په اوو ورځو کې مثلا د قانون منګولو ته سپاري. خو دغه لاره لا اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او احتراز روان دی. دغه پرېکړه تر 9 بجو وروسته به منل کېږي، هغه وخت چې دغه کم وژل شوي کسان دي دغه جسدونه به خاورو ته سپارل کېږي او د هغوی جنازې به کېږي تر 9 بجو وروسته. او مسافرو لاریون کوونکو لا هم خپل به لاریون ته ادامه ورکوي. دغه اوو ورځې په ښار کې به هم خیمې ولاړې وي او هغه به د ښار له واټونو ته ایسته کېږي، یعنی چپ تر څو خلکو ته د ازار سبب ونه ګرځېږي. د ترافیکو پر مخ به لاره خلاصه وي، خو یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکول شوې ده دغه د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره باندې چې په هغه کې مثلا مسافر وړونکي وي یا مثلا په هغه کې د ترکاري مواد، ترکاري یا دغه راز د خوراکي مواد وي لکه غوښې او دې ته ورته نور هغه څه. خو لارین کوونکو هم دغه ما چې وړاندې د دغه ولایت د والي د ویان محمد عارف د نوري سره خبرې کولې، د ویل چې مثلا دغه غوښتنې لارین کوونکو هم منلې دي او ما خپل هم چې د لارین کوونکو سره خبرې کولې دي ول وو موږ دغه څه منلې دي، خو دا فکر موږ وړاندې خپل هم کړې وه. نو اوس دی وایي چې مثلا موږ دغه ورځې هغه کسانو ته یوازې اجازه ورکوو چې هغه مسافر وړونکي وي او دغه راز مثلا دغه د خوراکي مواد په څیر کې بار وي هغه هم د اوو ورځو لپاره. که چېرې اوو ورځو وروسته موږ غوښتنې ونه منل شي موږ بیا هم لاره چړو، ولې خو لارین لا هم دوام لري. لارین پای ته رسېدلی نه دي، صرف د دغه محدودو کسانو پر مخ باندې لاره خلاصه شوې ده.
د اعتراض کوونکو له مشرانو سره افغان ولسمشر په ټلیفوني دا خبرې کړې او دا ژمنې ورسره کړې که څنګه؟
او د ټلیفون پر کرښه، د ټلیفون پر کرښه دا خبرې ورسره کړې دي او ژمنه ورکړې ده چې ستاسو غوښتنې به منل کېږي او ستاسو پر حق یاست، ستاسو دغه به کوو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دغه کورنۍ چې وژل شوي درې تنه تر اوسه پورې نه وښخ شوي، موږ تر اوسه پورې په دې اړه راپورونه نه درلودل.
په نسو من ریسټ تاسو ول څنګه
په دغه پیخه کې چې په د قرباغ په ولسوالۍ کې رامنځته شوی و د یوې کورنۍ درې تنه غړي چې په مرموز ډول وژل شوي و یوه مېرمن هم ټپي شوې وه او دوه تنه هم په دې پیخه کې حمله کوونکو له ځان سره وړي دي دغه درې تنه چې تاسو ویلي چې اعتراض کوونکي وایي چې مړي به اوس خاورو ته سپاري دا هماغه درې تنه دي چې اووه ورځې مخکې په دې پیخه کې وژل شوي وو او تر اوسه نه و ښخ شوي
بېلکل همداسې مسله د دوی هم همدا اوس تر دا اوسه پورې لېږدوله تر اوسه پورې جنازې نه وې شوي او نن نهه بجې د دوی جنازه ښیي او هغه په قرباغ ولسوالۍ او دغه په غزني ښار کې له دغه خیمو سره تر هغه تر دغه نهه بجو وروسته کله چې جنازې وسولې وروسته به بیا دغه لاریون کوونکي د اووه ورځو لپاره دغه هغه موټر چلوونکي هغه موټر سپرلۍ ته اجازه ورکوي چې په هغوی کې مسافر باندې مسافر وي او دغه راز په هغوی کې خوراکي مواد وي
بلې ډېرې مننه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافتو چې په غزنی کې د اعتراض کوونکو د اعتراض له وروستي حاله خبرو ورو لکه څنګه چې مو واورېدل د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې په اوو ورځو کې به د هغې پیښې قاتلان چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي دي نیسي او دوی هم د وو ورځو په مخه دغه لارې یوازې د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاصه پرېږدي
ازادي راډیو د مارچ اتمه د شوز نړیواله ورځ د یو ځانګړي پروګرام له لارې نمانځي
این برنامه ویژه پنجشنبه از ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر به طور زنده از امواج رادیو آزادی
د خبروري میلمانه به د شوز په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي
اگر می خواهید شما هم در این بحث شرکت کنید پس به شماره 0700 822 755 به تماس شوید
او د اړیکې لپاره زموږ بل شمیره ده 0999 40 15 40.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د ازادي راډیو هم په دې مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري نن د ورځې په اوږدو کې که ازادي راډیو واورئ د ښځو په اړه د ښځو په افغانستان کې د حقونو او دغه راز نورو ستونزو په اړه بېلابېل راپورونه او دغه راز په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم لرو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرامونو کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ په افغانستان کې د سهار 9 بجې او اتلس دقیقې کېدونکي دي اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د سولې پروسې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو وړاندوینه سر له اوسه کېدای سي مقاله د کابل پروسې دوهمې غونډې ته اشاره کوي چې د فبروري میاشتې په 28مه نیټه وسوه او په کښې ګڼو سیمه ییزو او نړیوالو استازو ګډون وکړ مقاله وایي د دې تر څنګ د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پر وړاندیز سربیره داسې مذاکرات په بې نتیجې وي مقالې یو شمیر دلایل ویلي چې په لیکنه یې لومړی د امریکا او نړیوالې ټولنې پر فشارونو سربیره پاکستان په افغانستان کې خپله د ستراتیژیک عمق پالیسي نه ده بدله کړې مقاله لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ای لخوا طالبانو ته د خوندي ځایونو او مالی مرستو سربیره د دغه هیواد جمهوري حکومت هم په سیمه کې د سخت دریځۍ تلمن وهي مقاله د خپلې خبرې لپاره دوهم دلیل لیکي چې په افغانستان کې جګړه نوره هم پیچلې سوې ده ځکه په دې جګړه کې اوس روسیه ایران او چین هم ښکیل سوي دي له همدې کبله جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په هدف یوې موافقې ته رسېدل نور هم ستونزمن سوي دي مقاله درېیم دلیل دا وایي چې افغان حکومت افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو سخت دریځو لپاره هیڅ ډول پلان نه لري څلورم طالبانو ته د سولې په بدل کې امتیازات شایي له مخکې ترلاسه سوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي مقاله یادونه کوي چې پخواني جهادیانو افغانستان ته د میلیاردونه ډالرو مرستې خپلو ځانو ته اخیستي او ګڼ جنرالان یې په امنیتي ادارو کې ځای سوي دي نو دا روښانه نه ده چې د پخلاینې په بدل کې به افغان حکومت د طالبانو ځینې غوښتنې څه ډول پوره کړای سي امریکایي ورځپاڼې واشنګټن ټایمز هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده په مقاله کې راغلي چې د افغانستان اقتصاد پر کرهڼه ولاړ دی خو د دې هیواد د ناخالصو عوایدو شاوخوا نیمایي برخه د کوکنارو له کره لاسته راځي مقاله لیکي چې د افغانستان څخه هیروین پاکستان او ایران ته انتقالیږي او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته وړل کیږي مقاله لیکي چې د مخدره موادو قاچاق د افغانستان ټولنه په اداري فساد اخته کړې او په دغه هیواد کې جګړه زیاته کړې ده د طالبانو 40% عاید د هیروین له لارې دی او د نړیوال بانک یو راپور وایي پر دوامداره ناامنۍ سربیره افغانستان د روغتیا په برخه کې پیاوړي او اوږدمهاله لاسته راوړنې لري راپور وایي چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې له 2003 کال راهیسې د پام وړ پرمختګ کړی دی. راپور وایي له 2003 څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې تر خپلې 15 کلیزې مخکې د هر زرو مړو کېدونکو کوچنیانو په شمیر کې 40% کمی راغلی دی. راپور همداراز په ټول افغانستان کې د روغتیا سکتور ارزولی او له 2003 کال راهیسې له روغتیایي نظامه نیولې تر تاسیساتو او نورو اسانتیاوو پورې په ټولو برخو کې پرمختګ یادوي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صفا وازي اوریدلای شي. راپور نوای چې پاکستان پر لپسې دریم کال بیا هم د وسلوالو اړوندو پیښو سره لاس او ګریوان او په دغو پیښو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې د سخت دریځۍ پر ضد لازم او جدي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور حال د رضوان مراد په راپور کې.
د فرانسې خبري اژانس په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز د راپور په حواله وایي چې په پاکستان کې په تیر میلادي کال کې د 2014 کال په مقایسه د وسلوالو ډلو اړوند تاوتریخوالی 21% کې کم شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په تیر 2018 کال کې تاوتریخوالی په پاکستان کې 4131 کسان مړه او ژوبل کړي دي، حال دا چې دا شمېره په 2014 میلادي کال کې 4310 وه. تر هغې مخکې په 2015 کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په تاوتریخوالي کې د 6540 کسانو مرګ ژوبله تایید شوې وه. په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې له دریو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د تاوتریخوالي د کمېدو یو دلیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو چې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره یې وکړل. فرانس پریس اژانس وایي په پاکستان کې وسلوالو ډلو پورې مربوط تاوتریخوالي د کموالي موضوع په داسې وخت کې مطرح شوی ده چې تورستانو ته د مالي منابعو او د هغوی د تمویل د څارنې یو نړیوال سازمان تیره میاشت پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د دې سازمان تر څارنې لاندې دي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا په پاکستان کې لا هم د سخت دریځو وسلوالو ډلو ځینې کړۍ شته چې د خونړیو بریدونو توان لري. کارپوهان له وی مودې راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې دا هیواد د سخت دریځۍ او وسلوالو ډلو پر ضد هغه شان چې په کار ده ګامونه نه پورته کوي. په اسلام آباد کې فعال د څېړنیز مرکز راپور بیا وایي که څه هم امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د داعش په شان نوې سخت دریځي ډلې صحنې ته راوتلې دي چې په دې وروستیو کلونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی چې سلګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې پاکستان د حقاني شبکې او افغان طالبانو په شان ډلو پر ضد اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي، د پوځي مرستو په ځنډولو سره پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور است جبید.
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو، له طالبانو سره د سولې د خبرو د امکاناتو او دغه راز په افغانستان کې د سولې او سیاست په ډګرونو کې د ښځو د ونډې. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي هم ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظریات د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. په بریتانیا کې په زهرو د یو روسي د وژل کېدو پېښې یو وار بیا په دې مادې د روسیې د حکومت د مخالفانو وژنو ته پام اړولی دی. ادعا کېږي چې وژل شوي روسي د بریتانیا لپاره جاسوسي کوله. د روسیې اجنټانو له لوري په زهرو د وژنو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې چې عصمت سروان ترتیب کړی اوري.
سرګی سکریپال او 33 کلنه لورې یولیا سکریپال د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې په بریتانیا کې وموندل شول چې پر یوه اوږده چوکۍ بېهوش پراته ول. شپږشپېته کلن سکریپال پخوا د روسیې په پوځ کې ډګروال و. بریتانیا چارواکي وایي چې سکریپال او لورې په یوه ناپېژندل شوې ماده له حاله وتلي و. د سه شنبې په ورځ په روغتون کې د دوی حال ښه نه و. په 2016 میلادي کال د روسیې یوې محکمې سرګی سکریپال په لوی خیانت یعنی جاسوسۍ تورن کړی و. پر د دا تور هم لګول شوی چې په اروپا کې د روسیې ایجنټانو نومونه د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ایجنټانو ته ښودلي دي. په همدې حال کې د بریتانیا رسنۍ وایي چې لومړني راپورونه ښیي چې سکریپال او لور یې د فنتانایل په نوم په ماده مسموم شوي دي. فنتانایل یو ډول مخدر مواد دی چې د مسکنو درملو په توګه هم کارول کیږي او تر مورفینو لږ تر لږه 50 برابر قوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا د زهرجنو موادو په وسیله د خپلو مخالفانو په مسمومولو کې په لاس لرلو تورنه کیږي. د بریتانیا د ساینس پوهانو د یوه راپور له مخې دوی ته څرګنده شوې وه چې د روسیې خاصو ځواکونو په 2002 میلادي کال د مسکو په دوبروفکا تیاتر کې له چچنایي بلتون غوښتونکو څخه د 800 تنو برمتو د خلاصون لپاره له فنتانایل څخه کار اخیستی و. د دې کیمیایي مادې د استعمال له کبله تر 140 زیات یرغمل مړه شول. الکساندر لیوتیونینکو په 2016 میلادي کال مسموم او ووژل شو. نوموړی د روسیې د ملي امنیت ادارې یا FSB پخوانی افسر و چې لندن ته تښتېدلی او هلته یې سیاسي پناه اخیستې وه. د عدلي طب ماینو وښوده چې د پولونیم 210 مادې نښې د لیوینینکو په بدن کې شته. په 2016 میلادي کال د بریتانیا له لوري له یوې څېړنې سره سم په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو کلک شواهد شته. د دې تحقیق له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د استخباراتو رئیس نیکولای پتروشیف په هماغه وخت کې د لیتینینکو د مسمومیت احتمال تایید کړی و. الکساندر لیتینینکو په پیل کې د روسیې جاسوسو خو وروسته د کرملین پر منتقد بدل شو. د لمړيني مخکي په یو لیک کې پوتین تورن کړی و چې د ده د وشلو امر یې کړی و.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قمندان او د لوی لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. په کونړ کې د امریکا د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې 28 وسلوال وژل شوي دي. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي د ولسمشر له ژمنې سره سم د کابل کندهار لوی لارې یوازې د مسافرلونکو موټرو پر مخ د وو ورځو په مخه خلاصه کړې ده. یې به څرګندې وسله والی ډلې په سوریه کې د روسیې د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او د بریتانیا پولیس وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغې د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی.
د ژوند رنګونه
پوهیا له یوسې وفا د کابل پنتون استاد
سره د استاس کابل پنتون کې درس ورکوي. تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته څنګه کوي چې ټول تو ورسېږي؟
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند تو ورسېږي او هم مسلکی ژوند تو ورسېږي. خو پر ډول بیا هم کسو غوړي په دری کې وای خواستم تو ونستان است. فرانسوي کې هم د سیو استلار تلرو.
فرانسوي کې څه رقم ده؟
فولوار سي پوفوار.
مانای
غوښتل وړتیا ده. یل څه چې وغواړي هغه کولی شي. بیا هم سخت دی سبایي باید وخت پاسېږلو. خو به خپل هغه کار چې نورې مېرمنې د ورځې په جریان کې کوي هغه موږ سهار وخته کوو. بیا چې له کوره وځو تاوان چې دلته په پوهنتون کې کار ډېر ده تر 2 بجو 3 بجو دلته یم او وروسته له هغه چې کور ته ولاړ سم بیا هم ماشوم مې ده هغه هم باید وساتم. هغه هم راپسې خفه شوی ساتري غواړي مینه غواړي. خو بیا هم خپل کوشش کوم تر اخره ده تر 9 بجو کله لاس بجو د شپې زه خپل کار کې مصروف یم.
کله چې د ورځې راځي دلته ماشوم دل چا سره
ماشوم مې هر سهار مور ته بیایم ځکه مور مې ډېر ماشومان خوښېږي او اوس تاسې وړ ماشومې کور کې نشته.
د کور کارونه کې کوم کار دې خوښېږي او ښه کولی سي؟
آشپزي مې ډېر خوښېږي او پکې راحت هم یم.
څه شی ښه پخې؟
کړایي او قابلي ښه پخم.
نور کار مثلا کالي مینځل دي د کور صفاکاري د شیندې دو سره څومره علاقه لري؟
دو سره زه علاقه لرم. کالي مینځل خو اوس اسانه سوی په خو وختونه دي. ماشین ته کالي واچو پسند کې نور کړنم کې
تاسو په نظر هغه میرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې دوی څه وکړن چې ټولو ته سمې ورسیږي؟
سبا یې باید ډېر وخت پاسېږي، ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېره انرژي باید ولري. نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام ووایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوې یا مننه، همدا هم ډېر تاثیر لري. یعنی روحیه هم چې ورکړل شي چاته هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي.
تاسو ته خپله څنګه په کور کې کوم څوک ستاسې روحیه درکړي؟
ما ته خپل خاوند مې ښه عادت لري او زه چې کله که کار مې ډېر وي اشپزي هغه ته پرېږدم یا ماشوم بیخي هغه ساتي شیدې ورته جوړوي. یاته په همدې خاطر چې زه ورته ډېر احترام لرم ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي. همدا ډول مور پلار مې دي هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو آفرین. همدا خبرې دي چې ما ته ډېر